وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ أو چې کله مونږ اوشله و سمندر ستاسو دپاره فأنجيناكم أو نجات در کرمون تاسلا وأغرقنا أو غر کرمون آل فرعون وأنتم تنظرون أو تاسو ورطا پخفل استرگو باني قتل اس سوشو لکا ما چی در تووي چی داغوی سر ظلم أو زیاده كيدو دا قصه دیر پا تفصیل سر راغلی دا پا قرآن کی چی بیا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام را اولیگو أو پا فرعون پسی اولیگو او هغه فرعون ته سوې دلته کې دوه خبرې هغه ته کولو اولی ورله د توحید پیغام ورکړو او بیا یې ورته وی چې بنی اسرائیل زما سره ولېږه او دا حکم موسی علیه السلام له الله تعالی ورکړی وو چې هغه لاړ شي او د فرعون سره خبره وکړي او خپل قوم به اوس هغه کم خوا بوزي هغه ملک ته د کوم نه چې هغوی راغلي وو بیت المقدس ته یروشلم ته نن هم یهودیان هغه ځای خپل ګڼي چې مونږ د دې ځای نه یو ټیک شو فلسطین چې ورته وایو او چې فرعون خبره ونه منله او ډېر کلونه تیر شو نو الله تعالی په موسی علیه السلام باندې وحی راولېږله چې ته په شپه شپه کې بنو اسرائیل له دې ملک نه بهر وباسه هغوی سو لږ خو نه وو هغه وخت د هغوی تعداد شپږ لکه وو د دومره ډېرو خلکو اوباسل سو آسان کار نه وو که یو څو کسه هم پیړ روان وي دوه درې ګاډي وي نو هغه وخت څوک نه څوک ورک شي څوک سو شي او څوک سو دا دومره آسان کار نه وو خو موسی علیه السلام خپل قوم د ځان سره روان کړو اوس چې هغوی ووتل نو ولې هغوی ته پته نه وه لګېدلی چې دومره خلک روان دي او ځي نو ولې هغوی به نه وي پوه شوي نو هغوی پوه شو لیکن الله تعالی داسې وکړل چې په هغه کور کې کوم مشر زوی و د هر تن یعنی نو هغوی مړ کړو د قبطیانو نو هغوی په غم شو او په دې دوران کې دوی ووتل او چونکې خلک ډېر زیات و نو قافله روشوه او چې څنګه فرعون ته پته ولګېده نو هغو حکم ورکړو چې دوی ونیسی او یو یو کس مړ کړی ختم یې کړی او هغه په خپله هم روان شو خپل ملګري او فوج یې د ځان سره کړو ټول قوم روان شو دوی پاسونه سوارو او ښه ټرینډ وو او بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو کې ماشومان هم وو بوډاګان هم وو ځوانان هم وو نو دوی ډېر په آرام آرام روان وو نو هغوی څومره لرې تلی شو ګورئ الله تعالی څه څه وکړل دا څومره معجزات چې الله تعالی په دنیا کې خلکو ته ښایلي دي نو دا هم د انسان د سترګو کلا وهلو دپاره دي نو دا خبره ټول مني یهودیان عیسایان او په دې باندې ټول چې دي نو هغوی متفق دي ټیک شوه دوی په هغې کې ښایي په دې باندې بلکې مووی هم جوړه شوې ده او په هغه مووی کې دوی ښایي په هغه فلم کې دوی ښایي چې څنګه موسی علیه السلام د خپل قوم سره وځي چې هغوی څومره په مشکله سره روان دي فرعون او د هغو ټول فوج وروسته ورپسې دي او هغوی فالو کوي په آسونو باندې سوارو دي بن اسرائیل روان وو نو څو ګوري چې مخکې یو سمندر دی او وروسته ورپسې د فرعون قوم دی نو اوس هغوی مخکې تلی شي او نه وروسته دوی ونختل اوس به څو کېږي او د چانه چې دوی تښتېدل نو هغوی خو اوس ډېر نږدې وو او په غوسه کې د دوی پسې شاته را روان دي چې ستاسو څو مجال دی چې تاسو وتښتېدی نو موسی علیه السلام حیران ولاړ دی خلکو ورته وي انا لمدرکون په قرآن کې دي چې مونږ خو ونیوی شو هغوی وی چې ای موسی دا دې مونږ کوم خوا راوستو تا خو مونږ مرګ له راوستو موسی علیه السلام ولاړ دی او هغو فرمایل کلا ان معی ربی سیهدینی هیڅ کله نه زما سره زما رب دی هغه به ضرور مونږ له ډېر زر لاره وښیي هغه به ضرور ډېر زر مونږ ته لاره وښیي سیهدینی هغه به ډېر زر ما ته لاره وښیي زما رب زما سره دی او تاسو ګورئ چې د یو مؤمن ایمان څنګه وي چې ازمایش څومره لوی وي مصیبت څومره غټ وي که مشکلات ډېر هم وي نو د هغو په الله تعالی باندې یقین هغه مره سیوا شي او زموږ اکثر الټه معامله وي چې څومره امتحان ګران شي نو زموږ ایمان په کمېدو شي بلکې ډېر خلک خو مایوسه شي چې څومره د هغوی مشکلات سیوا کېږي، لکه اکثر خلک وایي چې دا مسله خو اوس هېڅ کله د ختمېدو نه ده، اوس خو زمونږ حالت چرته هم ښه کېدو واله نه دي، بس اوس خو هر څه ختم دي، بس اوس خو زمونږ دعاګانې هم کار نه کوي، که ډېرې هم دعاګانې غواړو نو هغه نه قبلېږي. په کار خو ده چې د بنده ایمان سیوا شي، چې ضرور به الله تعالی زما سره صحیح معامله کوي، الټه بیا هغوی الله تعالی پرېږدي. اوس راځئ چې فلاني بابا له لاړ شو، بیا هغوی په چا بل چا پسې ګرځي، چې هغه به بیا هغوی په چا عامل پسې لاړ شي، یا چا جادوګر له لاړ شي، یا نورې ټوټکې شروع کړي او بیا پیر له لاړ شي او هغه ورته وایي چې داسې به وشي، هغه به وشي، دروغ رښتیا ورته وایي. نو خلک دا نمونه کارونه شروع کړي. نو دا خبره څومره زبردسته ده، دا تو چې سو وینې نو بلکې داسې نه ده، یعنی بالکل داسې نه ده. او که تاسو په مشکله کې نو دا الفاظ یاد کړئ، ٹھیک شوه؟ دا الفاظ چې یعنی ټول ٹرسٹ، فل ٹرسٹ چې دی نو په الله تعالی باندې ساتئ، او دا هغوی چې په الله کوم توکل دی هغه پکې ښکاري، د هغوی سره فکر نشته، هغوی داسې نه ګبراویږي لکه څنګه چې خلک یریږي او ګبرایږي چې اوس به څه کېږي. نو الله تعالی چرته لاړو؟ هغه در نه هیر شو چې د الله یو ذات چې دی، نه اوس خو به مونږ اوس اونوی شو، اوس به هیڅ هم اونه شي. چې کله انسان الله تعالی مشکل کشا او حاجت روا هغه ته نه ښکاري چې هغه زما هر مشکل اسانولی شي، یعنی چې کله انسان ته الله تعالی مشکل کشا او حاجت روا ښکاري چې هغه زما هر مشکل اسانولی شي، نو بیا د هغو دغه شان سوچ او خبرې وي چې اوس به هغه زما مدد وکړي. لکه څنګه چې لیکن دلته کې چې وو نو د موسی علیه السلام کلک یقین و، ټیک شوه؟ دلته کې د موسی علیه السلام کلک یقین و. نو دغه شان مونږ له په هر وخت کې په الله تعالی باندې یقین کول دي، او الله تعالی دې مونږ له داسې یقین راکړي. بیا څه شو؟ الله تعالی موسی علیه السلام طرف ته وحی وکړه چې اے موسی خپل عصا ووها. عصا پیژنې؟ لاټۍ ته وایي. ولې د عصا سره هم څه کېږي؟ عصا خو یو لاټۍ ده، لیکن الله تعالی څه حکم ورکړو چې خپله لاټۍ ووهه. موسی علیه السلام دا تپوس نه کړو چې الله د عصا سره به څه شي. هغه وخت ډیر غټ پینک و، افرات تفری وه، یعنی هر طرف ته څوک یو طرف ته شو، څوک بل طرف ته، ځکه چې دواړه طرف ته نښتې وو چې اوس په مخکې څه کېږي. هغه هېڅ تپوس نه کړو، هغه عصا ووهله او سمندر داسې وشلېدو چې داسې ښکارېدو لکه چې دواړه طرف ته د اوبو غرونه جوړ شو، او په لاره کې او په سمندر کې ورته لاره جوړه شوه. الله تعالی هواګانې اوچلولې او هغه لاره هم وچه شوه، او هغوی پرې ښه په آرام سره پورې وتل. ګنې په داسې ځمکه باندې بنده نه شي ګرځېدی، هغه خو خوی نه وي. داسې ځمکه چېرته چا لیدلې ده؟ ٹھیک شوه؟ نو داسې نه چېرته په ځمکه چا لیدلې دي او نه به وشي. او تاسو سوچ وکړئ چې د عصا سره هم داسې کېدی شي. اوس که مونږ یو ځل نه لاک ځله عصا ووهو، نو ولې سمندر به وشلېږي؟ نه. نو بیا هغه څه وشو؟ ځکه چې الله تعالی یو کار کوي، نو هغه بیا ورله سبب هم جوړ کړي، نو هغه هم بیا کار کوي، یعنی عصا هم بیا کار کوي. هغه د یو زرې نه هم کار اغستی شي، هغه د یو لاټۍ نه هم کار اغستی شي. قدرت خو د الله دی. په عصا کې خو هېڅ طاقت نشته، په لاټۍ کې هېڅ قوت نشته، هر څه د الله تعالی په حکم سره کېږي. نو یقین په عصا نه، یقین په سبب نه، یقین په الله تعالی په کار دی. د دې نه مونږ ته څه سبق میلاو شو؟ نو اولنی سبق دا چې الله تعالی وفرمایل چې لاټۍ ووهه. نو د لاټۍ د وهلو نه مخکې الله تعالی دا ویلی شو چې موسی ته دعا وکړه، یا د دعا هم ضرورت نشته، الله تعالی هسې هم په سمندر کې لاره جوړولی شوه. په دې ویلو کې څه حکمت دی؟ او زمونږ دپاره پکې د عمل څه خبره ده؟ دلته الله تعالی دا خیال چې اسباب تاسو استعمالولی شئ، الله تعالی به مو مدد کوي، لیکن دا یاد ساتئ چې دا سبب چې دی چې په هغې کې هیڅ قدرت نشته، هر څه الله تعالی کوي. تاسو علاج کوئ، استغفر الله. ځینو خلکو ته ډاکټر مسیحه ښکاري او وایي چې ډاکټران خو په ځمکه د الله تعالی اوتار وي. نو ګورئ، دا هیڅ هم د ډاکټر په لاس کې نه دي. تاسو ځئ علاج کوئ، لیکن شفا څوک ورکوي؟ شفا ورکول والا الله تعالی دی. تاسو د هر کار دپاره لاس پغ خوځوئ، منډه ترړه وهئ. د دې لاس پو خزولو مطلب دا هرگز د دې نه مه اخلئ چې زه فلانی په فلانی پسې لاړم نو هغه ځکه زما کار شو، دا کار فلانی کولی شي. نه، هر څه چې دي هر څه الله تعالی کوي، نو دا یقین زموږ سره نه وي. یا خو موږ بالکل بې لاسو او بې خپو ناست یو چې بس الله تعالی به هر څه کوي، موږ خو نه شو کولی. او چې د هغو کله مرضي وي نو اوبه شي او زه به هیڅ هم نه کوم. ٹھیک شو. او دویم قسم اکسټریم خلک چې وي، نو د هغوی ټوله بروسه او ټول یقین په اسباب باندې وي. بس فلانی ته مې ووی او د هغو سره زما ډیر ښه تعلق دی او هغه به دا کار اوس وکړي، او زما د فلانی وزیر سره خبره شوې ده نو دا کار به اوس وشي، فلانی وکیل ته تللی وم، فلانی ډاکټر علاج کوي، نو بیا زموږ ټول یقین چې دی په هغوی باندې وي. نو دا دواړه اکسټریمز دي، په دواړو پسې نه دي تلل پکار، په دواړو پسې نه دي تلل پکار. سبب اختیاروئ، د هغه کار دپاره تدبیر او پلاننګ ضرور کوئ، او په دې وجه چې اے الله چې دا ستا حکم دی چې سبب اختیار کړه، لیکن اے الله دا کار به کیږي ستا په اذن، ستا په مرضی او ستا په حکم. زه دوایی خورم، لیکن اے الله په دې دوایی کې زما د پاره شفا تو اچوي. شفا اصلي دا لفظ چې دی کنه، ما دلته کې شفا ویل پکار دي، شفا چې دی دا غلط لفظ دی. ٹھیک ده. نو همیشه چې دا لفظ استعمالوي نو دیته شفا وایي، لیکن اے الله په دې دوایی کې زما د پاره شفا تو اچوي. هم هغه دوایی تو خوري او هم هغه دوایی وي چې بل کسی خوري، یو ته شفا میلاو شي او بل ته نه. د دې مطلب دی چې کمال په دوایی کې نه دی، ګنی شفا خو بیا هر کس ته ملاوی دی شو. نو اصل خبره ده د شفا اچولو چې هغه وغواړی، نو د یوې وړې ګولۍ په ذریعه بنده ته شفا ورکړي. دا ګولۍ داسې فرض کړئ لکه دا چې عصا ده، لاټۍ ده. نو مرضی د الله تعالی ده چې هغه وغواړي نو په ګولۍ کې شفا اچولی شي. د موسی علیه السلام د عصا سره سمندر وشلېدو او زموږ په لکونو لاټۍ دي او د هغې سره هیڅ نه کیږي، ځکه چې دا قدرت صرف او صرف د الله تعالی سره دی. بی بی مریم باندې چې کله دردونه شروع شو د بچي د پیدایش په وخت کې، نو هغې ته څه فرمایلی شو؟ دا ونه وړقوه د کجوري. نو تاسو سوچ کوئ چې په درد کې به هغې څومره ړقولي هغه ونه. هغه وخت هغه ځوانه جینۍ وه او هغه هم د درد په حالت کې وه، نو په هغې کې به څومره زور و. نو هغې ته وویلی شي چې ته اوړقوه او کجوري رارتاوې شوې. نو هغې ته داسې ولې ووی چې تا ته پته ولګي چې سبب اختیار کړه، اوخ اتړه او بیا په الله تعالی باندې یقین وکړه. پوه شوې په دې خبره؟ خو اوس دا څومره غټ د یو بل نعمت را یاد شو تاسو ته. ګورئ، ټول نعمتونه را یاد شو. ګورئ په تاسو باندې الله تعالی څومره احسانات کړي دي. تاسو یې د آلی فرعون نه دا غونه درله نجات درکړو. ٹھیک شه. دا غونه آزاد کړئ، هغه به ستاسو سره څومره ظلمونه کول، ستاسو د پاره په سمندر کې لاره پیدا کړه او تاسو له نجات درکړو. داغونه ستاسو بچی بچ کل او صرف نجات یې در نکړو او یو بل نعمت یې در باندې هم وکړو. ٹھیک شو. او هغه سوو چې واغرقنا آل فرعون، چې آل فرعون یې غرق کړو او تاسو ورته کتل، او د دې وجه سوه. اولنۍ وجه د دې دعوه چې تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې هغوی الله تعالی غرق کړل، نو اوس تاسو هیڅ یره او ترهه پاتې نشوه په زړونو کې. که بل چا در له خبر در کړی وي نو بیا به ستاسو هم په زړو کې شک او شوبه وه چې ګورئ چې فرعون مړ هم دی او که نه. ګورئ که نه، چې کله د چا نه یره وي د بنده په زړو کې، نو د هغوی زړه ډېر پریشانه وي او بېچینه وي، ځکه چې ظاهره ده د فرعون ډېر غټ روب و، ډېره دبدبۍ وه د دوی په زړونو کې. هغوی ته پته وه چې دا څومره ظالم بادشاه دی. او دویمه په خبره پکې دا وه چې الله تعالی د دې زړه یخ کړو. هغه فرعون چې ستاسو زامن به یې ذبح کول، الله تعالی د هغو سره څنګه معامله وکړه؟ د بني اسرائیلو خپل هیڅ طاقت نه و د دوی سره د جګړې کولو، او نه یې د هغوی مقابله کولی شوه، لیکن الله تعالی هغه څنګه غرق کړو؟ نو نه جګړه وکړه دوی او نه مقابله، او دوی په خپلو سترګو د هغو ډوبېدل ولیدل. د دې نه بله کومه د سبق خبره زموږ دپاره کیدی شي چې کله هم موږ په څو مشکل کې اونخلو، بعضې وخت په ژوند کې داسې حالات راشي او بنده اونخلي، لکه څنګه چې بني اسرائیل نښتي وو، مخکې سمندر وو او شاته ترېنه فرعون وو، او بنده وایي چې یا الله زه څه وکړم؟ بنده نا امیده شي، تیارې وي هر طرف ته، چې زما سره خو هیڅ لاره نشته وتلو. نو هغه وخت سوچ کوئ چې الله تعالی شته او هغه به ماله لار راکوي، او واقعي هغه لار رایستی شي، ځکه چې د بني اسرائیلو ته کومه لاره په نظر راتله هغه وخت هیڅ لاره نه وه. سوزی نه وو او څومره غټ لښکر ورپسې وو، او سوچ کوئ چې د هغوی د یری به په دغه وخت کې څه حال وو. هغه وخت الله تعالی څنګه لاره وویسته د هغوی دپاره؟ دغه شان په ژوندونونو کې مصیبتونه راځي، طوفانونه راځي، داسې داسې مسالې او مصیبتونو غرونه ودرېږي د بنده په مخ کې، او الله تعالی لارې هموارې کړي، لیکن شرط دا دی چې بنده په الله تعالی باندې یقین وي. ټیک شوه؟ نو یقین چې دی دا ډېر زیات ضروري دی، او هغه دا وایي چې انما ربي سيهدي، زما رب زما سره دی، او هغه به ماله ضرور لاره راکوي. په دې باندې لږ یقین وکړئ او وګورئ. موږ خو څلور ورځې دعا وکړو او په پنځمه ورځ وایو چې زما دعا نه قبلیږي، پته نشته چې کله به قبلیږي. هی الله، موږ خو دومره ستړي شو په دعاګانو باندې، او زموږ کار خو کیږي نه. نو دا آیاتونه په خپل ذهن کې داسې سوچ وکړئ لکه چې دا یو مووی د بني اسرائیلو چې پوره قوم و. تاسو داسې سوچ وکړئ چې زه هم ورپکې یم، او په ما باندې څنګه دا هر څه تیریږي. او نن هم که څوک د داسې تنظیمونو په باره کې سوچ وکړي چې هغوی ډېر ظلمونه کوي، چې هغوی خلک نیسي او د هغوی سره ظلمونه او زیاتی کوي، نو د هغوی په ځای تاسو آلی فرعون کیږدئ. نو د هغوی دپاره به څومره د سکون یو منظر و چې کله دوی دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل، بیا دوی واپس راغلو میدانی تی ته. ټیک شوه؟ میدانی تی ورته وایي. او اوس دوی ته د هغه ځای نه للی شام ته، دا شام چې وو نو په دې کې فلسطین هم شامل و. ټیک شوه؟ یعنی د دنیا دا نقشه چې وکنه، نو دا مخکې بلشان وه، نو دا ټول ملکونه چې وو دې ته به شام وي. د موسی علیه السلام قوم غوښتل چې موږ ته شریعت میلاو شي چې د هغې مطابق خپل ژوند تېروو. نو موسی علیه السلام ولګېدو او د خپل رور هارون علیه السلام ته قوم حواله کړو او کوهی تور ته لاړو. هلته الله تعالی موسی علیه السلام له شریعت ورکوو. ټیک شوه؟ یعنی د هغې دپاره تللی وو. کمی ته چې مونږ نن سبا دلته 10 کمانډمنټس هم ویلی کیږي. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، او چې کله مونږ واده وکړه د موسی علیه السلام سره د 40 ورځو، الله تعالی اوله موسی علیه السلام د 30 ورځو دپاره راغوښتی وو. او د 40 ورځو مطلب دی چې شپه ورځ، ځکه چې د هغوی په شریعت کې هم قمري کیلنډر وو. ټیک شوه؟ لکه څنګه چې نن سبا زمونږ کیلنډر چې دی که نه، دا د سپونګوی سره دی، یعنی قمری دی. نو په هغې کې شپه مخکې راځي، لکه موږ چې وایو چې د جمعې شپه ده، او دا شپه د زیارت یعنی پنجشنبې د شپې په ختمېدو باندې شروع کیږي. نو اوله شپه راځي او بیا ورځ. ټیک ده؟ امید دی چې پوه شوي به. نو اوله د 30 ورځو واده وه، بیا الله تعالی هغه سیوا کړې، او دومره ورځې د موسی علیه السلام روجې وې. سوچ کوئ، هغو ته هم چې کله الله تعالی شریعت ورکوو، کتاب ورته میلاوېدو، نو هغو روژه نیولې وه. او زموږ قرآن مجید هم په رمضان کې نازل شوی دی، سبحان الله. نو 40 لیلتن، نو شاته موسی علیه السلام قوم پرېښې وو، هغوی انتظار کوي. د هغوی دپاره انتظار کول ډېر ګران کار شو. په هغوی کې یو جادوګر وو، د هغو نوم وو سامري. څه نوم یې وو؟ سامري. نو هغه چې وو، نو دا هغه سامري ولګېدو، هغو د سرو زرو یو سخې جوړ کړو. سخې وایي د غوا بچي ته، یعنی دا غوی د ټولو نشرو زر را واغستل او په هغه کې هغه خاور واچوله کوم چې هغه را غونډه کړی و چې کوم وخت بن اسرائیل سمندر کراس کوو جبرائیل علی السلام په خپل اس د هغه ځای نه تیرېدو نو د اس د خپې د لاندې چې کومه خاوره وه نو هغه یې را واخیسته. نو دوته څنګه پته ولګېده؟ په بعضي روایاتو کې راځي چې هلته شینوالی جوړ شوی و، یعنی سو کبل وغیره پرې راختلی و. هغه ټول ځایونه چې کوم ځای اس قدمونه ایښي و، او دا اسرائیلي روایت دی. خیر، هغه خاوره را واخیستله او په هغه سخي کې دننه واچوله چې د هغې په وجه به د سرو زرو د سخي نه آواز راتلو. سامري وی چې ای خلک راشئ او د دې سخي پوجا کوي، او دا په اصل کې ستاسو خدای دی. نو دلته الله تعالی وفرمایل ثم اتخذتم العجل من بعده، نو تاسو د دې نه پس سخي جوړ کړو. سخي جوړ کړو، سخي مخکې راځي وانتم ظالمون، نو خبره مکمله نشوه. سخي جوړ کړو، مور یې جوړه کړه، پلار یې جوړ کړو، یعنی سخي هغوی ته څه ښکارېده؟ مور ورته ښکارېده، پلار، نو هغوی خدای جوړ کړو. او دا د یو ایمان واله دپاره د غیرت خبره وي چې هغه دې الله هیر کړي او یو داسې شی دې معبود جوړ کړي چې هغه د سرو زرو نه جوړ دی او هغه ځناور دی، او د هغه سرو زرو سخي خپل معبود خپل اله جوړ کړو. نو دلته راغلی دي چې دا غې نه پس تاسو ثم اتخذتم العجل من بعده، نو مخکې دا خبره کمپلیټ نشوه چې دا غې نه پس تاسو سخي جوړ کړو. نو دلته د اله خبره را نغله، د معبود لفظ نه دی راغلی، ځکه چې هغه د دې قابل نه دی د دې خبرې چې دا غو دې عبادت شي. نو دا دومره یو فضول شی دی چې دا غي ذکر هم نه دی شوی، چې دا ځکه چې دا د اله جوړېدلو قابل نه دی. وانتم ظالمون، او تاسو ظالمان شوی. هغوی څنګه ظالمان وو؟ دا هغوی څه ظلم وو؟ چې مونږ کله د ظلم سوچ کوو نو زمونږ په ذهن کې دا وي چې لکه څوک د چا نه چا بکونه تنبوي، په کوړو یې وهي، څوک چاله په مرۍ زور کوي، یا څوک په زنځیرونو کې چا څوک تړلی دي، نو دا ډېر غټ ظلم دی. حالانکه تاسو ته پته ده چې د ټولو نه غټ ظلم څه شی دی؟ شرک. شرک د ټولو نه غټ ظلم دی، ځکه چې ظلم دی څه شی؟ د حقدار نه حق اغستل او بل ورکول. د الله تعالی حق دی چې د هغو عبادت شي. د الله تعالی حق دی چې هغه رب العالمین دی، د هغو نه یې واغستو او سخیله یې ورکړو او د هغو پوجه یې شروع کړه. اوس چې موسی علیه السلام راغی نو هغو له دومره ډېره زیاته غصه ورغله چې زه خو شریعت اغستو له ورغلی وم، په شریعت اغستو له تلی وم، نو وروسته تاسو څه وکړل؟ او دلته کې چې دی د دې خبره نه ده شوې، لیکن مخکې به راځي او هغه راغی او خپل هارون علیه السلام خپل رور چې و په هغوی راکېښودل او هغه یې د ګیرې نه او د سر نه ونیوه او داسې ورته قار شو چې دا تا څه وکړل؟ ما تا ته قوم پرېښی و او تا زما د قوم سره دا حال وکړو. هغه ورته یې چې یاره وره، ما ایز بی عزته کوه، ما خو ډېر کوششونه کړي و خو ده زما خبره دی زما نه منله. اوس موسی علیه السلام ډېر زیات غصه و. الله تعالی دې موږ په دې آیاتونو باندې په صحیح طریقه سره د پوهېدو او عمل کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ ټول د حب جاه نه محفوظ وساتي، او الله تعالی دې د دې فتنې نه موږ بچ وساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة توري.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون